سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي چې جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري کوي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو ویش پیل شو او د دې ادارې ښځینه کارکوونکي خپلې دندو ته راغلي.
پاسپورټای قبلا پاسپورټای جمهوریت کې فعلا د استاک داریم، همون پاسپورټا را توضیح میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو پر ستونزو خبرې کوو.
سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي، یعنی صحت ته باید ډیر زیات پام وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی ده. بخښنه نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دایکوندی کې په ناحقه وژلې دي. طالبانو دا راپور رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازي رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 غان په دایکوندی ولایت کې په ناحقه وژلې دي. د یوې څېړنې له مخې چې د یاد سازمان لخوا شوې، ګڼ د قربانیان هغه سرتیري وو چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان نن ویلي دا هزاره غان دوه اونۍ وروسته له هغه د دایکوندی ولایت په کاهور کلي کې د طالبانو لخوا ووژل شول چې طالبانو په ټول افغانستان واک خپل کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور په کلکه رد کړ.
ای راپور ما کلی رد میکنیم، همچی واقعی چه رخ نداده ده کدام جای؟
دا راپور ردو دا سی پیخایی زای که نده شوی. البته چه پا جنگی آلات که کما پوستا یا عربکای که وجل شوی وی استثناشتا، مگر کلا چه چرت جنگ نوی هیچ دا سی کما پیخا نلرو چه چه تا زیان رسیده لیوی. طالبانو د اسد زمری په درويشتمه د دایکوندی کنټرول پلاس کې واخیست. د امنست انټرنیشنل په څیړنه کې ویل شوی یو لسنه وژل شوی کسان د امنیتي ځواکونو په خواني غړي وو او دوه نور به عام خلکو چې یوې اولس کلن انجلې و. طالبانو د کابل ترنیولو لږ وروسته عمومي بخنه هم اعلان کړې و. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورټونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، شلو نه 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورټونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورټونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده، یعنی د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان سید خوستی بیا ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارات په نوم چاپ کړي. د دې ترڅنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 15 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. ښاغلي کوبیا په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې لخوا د مرستو شوو درملو محموله نن افغانستان ته رسېدلې ده. کوبیا د درملو دا مرسته د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورونکې وبلله. له دې مخکې اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان صحي خدمات ډېر ورو شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه میاشت مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 2,000 څخه زیات کلینیکونه او صحي مراکز تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ماکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. د جرمنی حکومت وایي په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیا پروګرامونه څه باندې شل میلیارده ډالر لګښت درلود. د جرمنی دفاع وزارت نن ویلي له 2021 کال تر اگست پورې په بیلابیلو پوځي ماموریتونو 44 میلیارده ډالر لګیدلی. په دې پوځي ماموریتو کې د آیساف د پایدار ازادۍ عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریتونه شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي څه باندې 3.5 میلیارده ډالر په افغانستان کې د جرمني له ملاتړ برخمنو ادارو او پروژو کې د کارکوونکو د معاشونو لپاره اجرا شوي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو څه جزئیات نه دي روښانه. امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې یو پوخ عمر بندي چې په دغه هیواد کې له ډیر وخت راهیسې بندي دی د بیړنۍ درملنې لپاره له دغه هیواد بهر واستوي. باقر نمازی او د هغه زوی له 2 کلونو راهیسې په ایران کې بندیان دي. باقر نمازی 84 کلن دی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یونیسف پخوانی استازی و چې په 2014 کال کې ایران ته تللی و او له تګ سره سم د ایران د پولیسو لخوا نیول شوی. او تمه ده چې یو پیژندل شوی روسی فلمی ستوری له یو کارگردان یا ډایرکټر سره نن فضا ته لاړ شي. دوی به په فضا کې تصویر اخلی او فلم جوړوي. د راپورونو له مخې یولیا پرسلید او هنری ستوري او کلیم شپینکو ډایرکټر به نن ناوخته د قزاقستان د باکنور له فضایي اډې د MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی داسې فلم جوړ کړي چې په فضا کې یو ستورمزلی د جراحي عملیاتو ته بیړنۍ اړتیا پیدا کوي. دا خبرونه
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د 40 پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې په راتلونکي سرمشیزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې تر څنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي دي. ماکرون وویل د ده په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیه ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د 40 پیاوړو اقتصادي قوتونو یا G20 ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمېنه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخته کې نه ږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغه وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د دې وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې امریکا د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو تر څنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی خپلو کړو وعدو ته ژمن دي.
امریکا وای پر طالبانو بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د شنبه وخت وی خبري غونډې ته ویلي تر کومه چې طالبان هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووزي د وتلو زمینه برابر نه کړي، دوی بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي تر کومه چې خپل ژمنې نوي عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په زلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته د هدف نوم ورکوي د اسامه بن لادن وژل کېدل وه. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه لري. ایمانویل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی او سرپرست کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په یو مرکه کې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څه ونه ویل. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوی ژمنې عملي کړي او له نړیوالو هم غوښتنه نکړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت عامو افغانانو ته د پاسپورتونو او تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نن د پاسپورت د لوی ریاست چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ریاست ښځینه کارکوونکي او همداراز نور مامورین د پاسپورتونو د ویش لپاره خپلو دندو ته راستنه شوي دي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل شو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر له نن دوشنبې ورځې څخه پیل شوه او د کومو کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو سوي وه کولی سي ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوي عالمګل وایي دا مهال شاوخوا 15,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ وو.
پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوسټي د لارو ټولو ته ولېګو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستای دی.
خغلی عالمګل وایي دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوی پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کوي چې ټول غوښتونکو ته وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټول هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي قاضي سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکو هم خپل دندو ته ورغښتل سوي او د یو جلا میکانیزم لمخې خپل دندو ته دوام ورکوي. پر خواله رسنیو هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي او په ورځ کې به تر شپږو زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمري میاستې له 40 منټې را په دې خوا لکه چې طالبان کابل ته ننوتل د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په چپه درېدلی و.
و امور دل چې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر چې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کې دو روسا په تیرو څکم دو میاشتو کې درېدلای و نن بیا پیل شو. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کېږي چې د کارونو اداري پروسه بشپړه شوې وي. د چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړې دي. نوریاس نوری په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې کومو خلکو ته دا پاسپورتونه توزیع کیږي.
روند توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم و اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر میباشه، به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شود، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدحام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت میگرفتن، ما در حدود 170,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت میتابیم به ریاست پاسپورت که کارشان تای مراحل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لري ذخیره چې خلکو ته ورکي؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم، پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت رو توزیع بکنیم به مردم.
کوی سیراتو وای چې د ورځې څومره پاسپورتونه تاسو خلکو ته توزیع کوی؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5000 پاسپورت بود که 3000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2000 پاسپورت به ولایت. تا با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت را بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت د توزیع لپاره ستاسو ټول کارکون که راغلی د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر تای مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت اثر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، همغه پخوانی پروسه به طی کوي او کوم نوی طرزالعمل مو ورته ایښی نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدن میخواین پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 170,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن پول خود تا بانک تحویل کردن، یا کارشان تمرحل شوه میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، بر اساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، و این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم ارائه خدمت بکنیم.
ده نویو پاسپورتونو پا اره بانده هم کمتر هشته ده چه نوی پاسپورتونو با کل چاپی گی تر کم عنوان لانده او پتر برنه بانده؟ زکر چه ده پاسپورتونو
این موضوع
تاسو چه لره ممکن ده پاسپورتونو خلاص شی؟ یعنی دومره کافی ذخیره شایدونه لره؟
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که همون پروسیجرهای تدارکاتی چه پیش ببرند تا بتوانن پاسپورت تهیه بکنند برای ریاست پاسپورت.
ده پاسپورت ریاست ملکی مرسیال شیرشاه قریشی و چه لازاده رادیو سره خبری کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغې شوې، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره پریشانه دي ځکه د ښځو پر فعالیتونو طالبانو محدودیتونه لګولي دي. د نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي ترڅو د نارینهو په شان په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د معالجوي طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغې شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 3 نیټه جوړه شوې وه، فارغو نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه ته د زده کړو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام په راتلو سره د ښځینهو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلي دي، یا هم هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینهو دغه زده کړې یو څه زندنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو، هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نه شي کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د ښځینهو دپاره جلا سنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یولسم یا لسم سنفونو کې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. چې واقعا دا د ښځینهو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدې په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لوري لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتی ګل شینواری وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
او په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبوو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیدا شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغه فارغ نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرز العمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
واموریدل چې د ننګرهار له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغې شوي دي، خو دا نجونې د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی په روانه اونۍ کې ویلي وو چې د ښوونځیو د تیرو شلو کلونو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدای. د ده دې څرګندونو د ګڼو ځوانانو غبرګونونه وپارول. موږ غواړو چې په همدې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هیلې اسد مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجاهد څخه لومړی پوښتل شوي چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د دې څرګندونو هدف څه و؟
اصل کې دلته ماته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبره اوس هم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړ شي، قوت ورکړ شي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په ښوونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر ده موږ تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغونه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط نه د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوای کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسیسیستم او نظام له امله چې دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنی معنا نه دي چې تخصصي برخه یا مثلا طبابت انجینری یا نور اقتصاد په برخه کې د حقوق برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکری لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکری لحاظ دغه حالت تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
مجاهد صاحب، تاسو وایئ چې موږ یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د هغه اشخاصو سره ستونزه نه لري چې هغوی تخصص لري، ډاکترانو سي، انجینرانو سي، یا په نورو برخو کې تخصص لري، همدغه متخصصین فکر نه کوي همدغه ښوونځي فارغ شوي دي که د اشغال خبرې که د ازادۍ سره د نه لیوالتیا خبرې، خو دوی هم همدغه ښوونځي فارغ شوي دي. تاسو څنګه لکه دوی چې ویلي دي چې تا ما ترې نه شو کولای باور پرې کولای شئ په مخه خلکو؟
بالکل، دا دا موضوع دومره ویل شوی دی چې دا باید بهبود ته لاړ شي. داسې نه دی چې موږ یعنی باور نه شو پرې کولای، ولې هغه هم افغانان دي. موږ تاسې پوهېږو چې بېلابېلو برخو کې خدمت کوي، که هغه د پوهنتون نه وتلي دي، که د هرې برخې د هر پوهنځي نه وتلي دي. موږ یو شاهدان یو چې دا اوس خدمت بوخت دي په ادارو کې، په هېواد کې، په مختلفو ساحو کې، او آینده کې هم ګټه ځینې اخیستی شي. وزیر صاحب، مطلب دا و چې دا باید لا قوت پیدا کړي او لا پیاوړتیا ورکړي.
دوی څه موده وړاندې همدغه سیورته موضوع یاده کړې وه، ویلي وه هغه چا چې دکتورا کړې ده او ماستري کړې ده له هغه چا سره چې مدرسه یې ویلې ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع غبرګونونه له ځان سره لرل،
هغه هم سوء تفاهم. هغه د مطلب دا نه و چې د ارزښت وړ نه دي، خدای مه کړي، یا هغوی په درد نه. هغه یو نظامي برخه باندې یا په دې باندې خبره کوله چې په نظامي لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړ، او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پوهنتونونو یا نورو برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و. هغه نظامي اړخ ښودلی، او دا طبیعي خبره هم د پوهنتونونو دې دپاره اوسي طبیبانو، ډاکترانو، انجینرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کړي، دې دپاره نه اوسي نظامي خلک وړاندې کړي. دغه یو یو بحث یې کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکړه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښته وبلل شي. موږ تاسې د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، ممد دي، او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې د هر چا شق جلا ده، او یو د بل کار نه شي کولی، یو په بل چې کې نه شي استخدام کېدلی، دا یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي، او د ښوونځیو او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکری رغونه به کوي؟
نه، دغه هلته مطلب یو نظامي بحث و، د جهاد توصیف و، ځکه دا خبره هلته سوی ده چې دغه لوی
همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید نور له جګړې ووزو، د جګړې له توصیف، د جهاد له توصیف باید موږ ووزو، موږ باید په فکري لحاظ پرمختګ وکړو، له نړۍ سره سیالي وکړو، ټیکنالوژۍ مخ ته لاړ شو. یعنې د لوړو زده کړو وزیر که هر ځل دغسې خبرې کوي، فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودلی شي؟
زه فکر کوم دا بیا هم وایم چې خبر نه ناسم برداشت ده. د دې معنی دا نه ده چې اوس ټول خلک به ټوپک په اوږه کوي. ما مخکې وویل چې تخصصي برخې دي، هغه ځانته کار لري، ځانته مسلک لري، ځانته بخش معلوم ده، په هغو برخو کې ټول کار کړی یا کوي. موږ باوري زموږ ځوانان که په انجینري برخه کې فارغېږي، د هېواد لپاره به کار کوي، طبابت برخه کې فارغېږي، د هېواد طب ته به کار کوي، او که په ټکنالوژي او اقتصاد او په ساینس او په ریاضي او په مختلفو نورو فنونو کې فارغېږي، هغه به د هېواد په هغه برخو کې کار کوي چې اړتیا ده. او موږ دا لاندیده نه شو نیولی چې د ټولنه به فقط یو جنګ ته ضرورت لري، او یا به یو هغه ازادي مسله مهمه نور، د ارتقا مسله، د پیاوړتیا مسله، د پرمختګ مسله، دا ټول دغو اقشارو پورې تړلې. یعنې دا رد شوي نه دي، صرف هغه بحث نظامي و، بحث د جهاد په توصیف باندې و، د جګړې په ګټلو باندې بحث و. هلته د یادونه داسې کړي چې دا لوی کار دی، موږ د مدرسو شاګردانو اوسو کولی هم لوی کارو، ولیکن هیڅکله دا معنی نه لري چې دا نورو اقشارو نه هیڅ نه دي کړي. هغه د ټولنې بېلابېلې برخې دي، هغو مسؤلیتونه دا نه و، مسؤلیت جلا ده.
وروستۍ پوښتنه زما دا ده که تاسو د راتلونکو ښوونځیو لپاره، د پوهنتونونو لپاره کومه طرحه لرئ، اصلي ټکي به یې څه اوسي، کولی شئ لنډې را سره شریکوئ؟
بله، د ښوونځیو لپاره او د تعلیمي برخې لپاره طرحه ډیره مهمه هغه دا ده چې زموږ شاګردان په افغاني روحیه باندې وروزل شي، ترل دې چې هغه متخصصین باید په مختلفو فنونو کې مهارتونه او دکترا ولري، حتی خو فکر باید افغاني وي. متاسفانه سي په تیر کې ځینې وختو کې موږ کله کله داسې د اشغال ښکار شوي پر سر کې دغسې خلک راغلي دي چې هغه نسبت ظاهرا افغانان وو، خپل هېواد یې په اشغالګرو باندې نیولی، خپل هېواد یې خرڅ کړی. داسې داسې ونه سي دغه فکر نهادي نه سي د افغانستان استقلال خپلواکي په دې هېواد کې افغاني دودونه سالم دودونه ساتل اسلامي فکر ساتل دا یو اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ترشنا اسمان لاندې خبرو خوده شبه سفی الله ستانګزای د خبرونو لندیز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلي طالبانو 14,000 کسان په دایکندی کې په ناحقه وژلي. طالبانو دا راپور په کلکه رد کړی. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې مطبوعاتي کنفرانس ته وکړه. ویل سمدستي د 25,000 پاسپورتونو په ویش کار پیلېږي چې پخوا یې کارونه بشپړ شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پخوانی استازی رولاند کوبیا له دغه هیواد سره د 25 ټنه درملو د مرستې خبر ورکړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د جرمني حکومت نن اعلان کړی چې په افغانستان کې تیر شل کاله په پوځي ماموریتونو او نورو پروژو باندې څه باندې 40 میلیارد ډالر لګولي دي. او د روسیې یو وتلې فلمي ستوري یولیا پریسلید له فلمي ډایرکټر کلیم شپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سیوز MS-19 په ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي. تمه د دوی هلته د یو فلم لپاره انځورونه ثبت کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راڅخه ګرځولی وو. د دابل میاشتې معاش به هم 40 ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دوی موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولی وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. حال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش به د دې سره اډوانس پروت و. هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی. او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام پیګرم چې اخر کې د زمون د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناصل دي کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور غټي والا او دولس ډیر لاس کا سفر کانو هغه مو سپور کې کې ناصل یقینو کې چې د ورونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځانې چې رنه د شپې ته کال عمر لره مودل ته کار کوم کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپے ورځ او شکل کاری کمی نو مامداس او شدی او آقا رزیم چوڑو رو رول نو دو چرگی نو خر سکلی اتا سو روپای اکلی او یو زر و 500 روپای کرده را بنده او خطلا او آقا بیا چی دو امبارا لاره منو آوره مرال را نکل بیگم یو منو روجی پا 200 روپای نکورت یو رل چی آقا با مشمانو خوردی زمون با آخر داسه که گلد دا داده ریدیو نمی دا هی داده چی که لرپور چارواکو تا دا خبر رو راسه او تاستا من دا خواست دا دی لرپور چارواکو تا نسی دا زمون سو غمو خریسی. اسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو وویل په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداری ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایي سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي دا سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبې په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور بې معاشه کار وکړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي نور کار نه کوي یا بې معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 5,000 ډیر ښځې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداری ورکړ چې په 50 کې تر یوه لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي، په درو کې دوه ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیزه وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1,000,000 وګړي واکسین شوي تر 1,000,000 ډوز زیات واکسین توزیع کېدو ته انتظار دی. ماتیو وویل دا واکسین به د سشکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي تاسیساتو د بندیدو ستونزه پر هغو بحرانونو سربېره ده چې د وچکالۍ او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بې ځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 3,000,000 ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیر میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1,000,000,000 بشري مرستې ژمنه وکړه، خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیون او 15,000 امریکایي ډالر کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 500,000 وګړو سره بیړنۍ مرسته پې وشي. په دې روانه خبرونه کې د دغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبری کوو له خپلو درنو میلمنو سره. د خبرونې میلمانه مودي د افغانستان د اسلامي طبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤول ډاکټر احمد عبید مجددي، د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل. لومړی ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا د عقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل، دا نړۍ ټول نه خبر هم ده دی چې زمونږ د روغتیايي سکتور د تقریبا د 1.5 میاشت د یو نه د پوجن حالت نه ووته او یو سنشته مرحله ته به داخل شول. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2,301 د شکلونو ټول کارکونکي هغه به سنشته وو او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نننۍ زیر ده چې اوس کوم فن او شورا په یو میاشت پورې تقریبا یو عاجل ایمرجنسي کمانډ.
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې د ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او کله نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه له یوې نیمې میاشتې په خوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت غوښتل چې یو څه نوی سیستمونه جوړ کی او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د څلور پنځو میاشتو ماشونه دي زینو کارمندان مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او د یو نیمه میاشت کې چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شاید چې وایم صحت ټول انساني ټولنې ضرورت ده، او سیاست و صحت باید نړیوال او د افغانستان فیلی چارواکی سره جدا کی. یعنی صحت ته باید ډیر زیات پام وکړي. د یو ملک ډیر یو غټ اندیکیتر چې ډیرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحیح اندیکیترونه دي، که هغه جګي نو ټول شیان به صحیح. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې. مګر ډیر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زمونږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپلې بعضې پالیسیګانې ستراتیژیګانې داسې جوړې کړي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې صحي سیستم له سیاسته باید جدا شي، او نړیوال هم هغه د انساني او بشر دوستانه کومکو په اساس باندې باید صحي سیستم ته توجه وکړي او هغوی ته اړینې مرستې او کومکونه بیرته جاري وساتي.
ډاکټر صاحب مجددي، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې وسې لري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اورېدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په دې تېرو شلو کلونو لکه دونر نه خبره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلټی لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه و شوي. د افغانستان د صحت څنګه د افغانستان د او شل فیصد بینی چې د دونرانو لخوا او پنځه اویا فیصد د اوټ اف پاکټ مونږ ته ویني خپل د جیب نه د خپل د صحي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسي چې ده د همدغه شل فیصد کومکونو په بنیاد باندې څرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندۍ پروژه چې تقریبا په ټول 2301 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه عرضه کړه، دا د راتلونکو د دریو قانون لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې $800 میلیون کېده، چې د هر کال لپاره د $200 میلیون د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د منتنساتور لپاره دا کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په قانوني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي، نو طبعا دا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغې د کولاپس کېدو او د هغې د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه صحي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خو دا کومکونه د طبیعي طور باندې کم کړی شي، او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل صحي سیستم رامنځته کولو لپاره خپل ستراتیژي غوره کړي، نو زه مطمئنم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس څه عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکړم،
د اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف زیګنسکشن عملیاتونه یعنی د هغوی هغه عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په څلوي ساعتونو کې کیدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لمړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دي؟ مهرباني.
همداسې ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانې جنیټر لپاره به تیل نه وي، چې کله د شفاخانې جنیټر ونه لګېږي نو همدلسې ستونزې او مشکلات به وي. ټول نور چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړه نو هغې لپاره هم برته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په شلم تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت ته مسافت درلوده. موږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیره کړه، یعنی هلته موږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې لخوانه. شاوخوا 12 مریضان موږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډي نه وتم ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم او د اگر نرس مې د صابون پوښتنه وکړل، هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د عفوی کولو لپاره هم هغه مایع نه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد چې دي هغه پیسو ته ضرورت لري او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډېر خطرناک دي. د څه ګورې خېله مویله دا موضوع باید د ټولو نورو سیاسي موضوعګانو په بیل کړئ شي. څنګه چې نړیوال ټولنه پدې تیر شلو کلونو کې د افغان د ولس لاسنیوي کړی ده نو دغه ستور باندې خپل لاسنیوي ته ادامه ورکړي، تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزینه کارکونکو په اړه باندې خبره وکړه د دغه حکومتونو د کنګل کېدو سره چې نړیوال بانک عاید کړی ده، یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا 18 روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکوي چې په هغه کې صرف 1000 خزینه کارکوونکي دي، قابلان دي، په هغه کې انګلستان دي، ډاکټران دي، او همدارنګه خدمات ولنې دي. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه خواسته مخکې دی شو. دا نه یوازې دا چې د حکومتونو له وجې نه، بل د دغه وروستنۍ سیاسي تحول د وجې نه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواګانې چې دي د هغوی کمبود رامنځته شوی ده. مثلا که د هند نه کوم دواګانې راتلل یا مثلا ترکیې نه ځینې دواګانې راتلل، هغه ورو ورو په مارکیټ کې د هغوی کمی محسوسېږي. د هغوی د کمښت له وجې نه د هغوی قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي. زه خپله د جراحي ډاکتر هم یم. همدا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پیشکارګانې چې مخکې موږ په 16 روپو باندې اخیستل ایزوفلوران په نامه باندې، هغه اوس په مارکیټ کې په 14 روپو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي. نو دا موږ یو بحران پته روان یو خدای نه خواسته. همدا اوس موږ لاسپکار شو نو کېدی شي چې موږ اوسو کول د بحران مهار کړو، او که اوس نه لاسپکار نشو نو خدای نه خواسته دا یو دبات حالت سره مخ شو.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دي هغوی ته پکار وو چې مخکله مخکې د میاشتو پیسې درلودلې بیا یې قرارداد کولی. دوی د دې اوریدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي، څه وایست دوی ته؟
منګه د افغانستان طبي شورا یو نظارت درلود له 4 ولایتو. په دې کې دوه خبرې وي. اول دا چې هغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په صحي سیستم کې راولي ځینو مؤسسات باندې پیسې درولي وي چې ماشونه یې درېدلي او ځینو مؤسسات خپل ماشونه نه ورکړي. د هغې لپاره دا دوه اړخه لري چې اوس پوښتنه وسي او نظارت وسي
چې دوی ته بودیجه ورکړ سی او ماشینه دا ورسره او یاداتې دغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درېدلې وه. یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم سي چې څه چل ده. یو شی چې ډېر زیات زه غواړم ووایم دا ده چې لطفا ښځینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډېر پراخه توګه کار وکړي او دوی ډېر زیات حمایه کړي. تاسو پوهیږئ افغانستان یو له هغه مملکتونه وه چې په یو لک ژوندۍ ولادتو کې دوی شپاړس سوه مړینه درلوده، خو په بدخشان کې شپږ زره و. او له ډېرو هڅو نه چې خپله افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده، حکومت یې درلوده، خلکو په مجموع کې درلوده او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ، دا موږ شپږ سوه پنځوس مړینه ته راورسول چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطح د مړینې ده د مورګانو. تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې دېرش پنځه دېرش سزارین اجرا کېږي او سل یو نیم سل ولادته کېږي. همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته، لابراتوار نسته، ماش هیڅ نسته. په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وي تړل سوي، خو اوس نه مریض ته ډوډۍ سټاک سړی کې نه ډاکټر ته ډوډۍ سته، ته کارمندې صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي. د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي. همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې، ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو، موږ د بشر حقوق ساتو. دا خپل هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړ او صحي سیستم یو څه نا څه ورته جوړ کړ، اوس هم دا تنها پرې نه ږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډ مهال کې څه وکړي او په اوږد مهال کې څه وکړي.
محترمه اوریا خیل، ځینې مسالې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال د کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس یې ادامه ورکړي، لیکن دغسې مسالې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنه کړل شي، طبعا چې درمل به په ډالرو اخلي، که ډالر ورنه کړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم وویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښهوالی راسو په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکوي چې بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم. صحت له سیاسته جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده او لطفا دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دې وکوي چې هغه پیسې راولېږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالېږي. دغه خدمات فعلا توقف نه دي. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندویو هېوادو څخه هیله لرو چې لطفا صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټاپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکوای سي چې دا سبسایډ کړو، خو کدا یو دفعه دا ناورین شروع سو بیا به من کرونا یاد اوزی او ډیر زیات مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې حتی په بینالمللي سطح تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کنفرانس جوړ سي، لارې پکې ولټول سي چې موږ څنګه وکوای سو صحي سیستم ته کومک.
دی اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وي له فاریاب څخه او له غزنی څخه، دوی طبي کارکوونکي مو. یو ویل چې دیرش میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې پنځه میاشتې کېږي. یعنی دا مشکل دی معاش او له دې معلومیږي چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چیرته په یاد وي او دا خبر مو چېرته مخکې ته راغلی وي، د نن نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي څو ځلې هغوی د تطبیق کوونکي محسسې په ضد دوی مظاهرې وکړل،
او د هغوی هغه وخت کې د هغوی غږ مونږ اوچت کړ، وزارت سره د هغوی خبرې مونږ مطرح کړلې. وزارت په دې اخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغې په ترڅ کې د دغسې ستونزې راولاړې شوې. هغوی د صحتمندي په نامه باندې یوه نوې پروژه هغوی معرفي کړله، هغه کې ډېر زیاتې ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې، نوې تطبیق کوونکې ایجوګانې رامخې ته شوې. نو په هغوی کې هم ډېر زیاتې ستونزې وې، هغه ستونزې ښې اضافي وې او یو څه په کې د فساد تر حد پورې په کې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسساتو پیسې اخیستې وې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نورو خدماتو د مصرفو هغوی نه وو تادیه کړي. نو دا ستونزې بالکل موجودې وې د تیر نظام په اداره کې په صحیح سکتور کې، او خو همزمان د همغه وخت نه د غوښنو وچتېدل او د څه خدمات چې تر اوسه پورې روان وو د همغو تیرو قراردادونو چې مونږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخرو کې مونږ ناسته ورسره درلودو، بیا د هغې په سیر کې مونږ مطبوعاتي کانفرنس د دایر په کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې، نو هغه وخت کې د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کوي چې مونږ سره چې کومه دوا او یا کومه خدماتو لپاره چې کوم مواد مونږ سره شته دي د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر کولی دا ختمېدونکي ده که چېرته عاجل کومک ونه شي نو کار خرابېږي. نو د معاشاتو ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډېره مننه محترمې اوریاخیل، تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټوله دنیا کې همداسې ده، ستاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري، اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس ډلیوري ازادې خدماتو کې دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی هغه سیاسي کس وي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په مینیتو برخه کې د رئیسانو برخه کې دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي، دا باید هغه خلک وي چې د مسلک په اساس د سیاتیامې یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسېږي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیرات پرې وضه کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمې اوري اخیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهاله لار ده چې زر باید یو کانفرنس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړي، همسایه مملکتو کې جوړي، هر چیرې جوړي چې لنډه لاره پیدا شي، ځکه چې دوی څو څو دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور دربار نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس مونږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو ان ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ ټول شاید او په اوږدمهاله کې د افغانستان د صحي سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نه و کار ډېر زیات نه ده سوی ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم و چې اوس یې مونږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د مونږ صحي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې دپاره د دې دپاره باید یو ملي فکر نیسي چې مونږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډیر زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ساعت 5 است. صدای ما را